دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزام د میر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تاسو خره غلاست وایم. او ریچي د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره ټول عملیاتي چارې بشپړې کړي او خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان په دې غور کوي چې د تریتم شوي خبريال جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ برونوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د ولسي جرګې لره روانو ټاکنو د کورنیو ناظرانو ښه څارنه د درغلیو مخنیوی کولای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو لپاره ټول عملیاتي کارونه ترسره شول. د سمنګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر او شلتن عملګری وژل سوی دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ورسید. پوره خبر نواوري. په افغانستان کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو لپاره ټول عملیاتي کارونه بشپړ شول او تیار دي چې د میزان په 28مه نیټه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د میزان په 28مه نیټه به په 3 ولایتونو کې انتخابات وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پر افغانانو غږ وکړ چې د چې کده رای ورکولو په شرایطو برابر وي د انتخاباتو په ورځ دی رای ورکړي او له خپل حق دی دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 1000 حوزو کې 15000 سل د رای ورکولو مرکزونه پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي د ولسی جرګې لره روانو ټاکنو د کورنیو ناظرانو ښه څارنه په دې بهیر کې د درغلیو مخنیوی کولای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمیچي یا ماماتو نن ویلي چې د ټاکنو پر بهیر څارونکي افغانان د انتخاباتو د شفافیت ساتونکي دي او د درغلیو په مخنیوي کې اساسي مسؤلیت لري. د ولسی جرګې انتخابات به له غزني پرته په ټول افغانستان کې د میزان پاتوشتمه وي. د سمنګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر خوانی طاهری او شل نور پولیس چې د امنیتي عملیاتو لپاره د درې صوف پایان ولسوالۍ ته تللي وو وژل سوي دي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې خوانی طاهری او د هغه همکاران تیر شپه په درې صوف پایان کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. دای وای چې د دشمنانو د شپې په سر کې حمله کړې و. تقریبا 1 یا 2 ساعته جنگ سوی او د امنیت امیر له خپل مرګرو سره وژل سوی. اوس زموږ څوکونه سیمې ته رسیدلي. د سمنګان والی د دغه په دغه حمله کې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی، خو سیمه ایزو سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیره شپه په سمنګان کې په دغه حمله کې 10 پولیس وژل سوی دي. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ورسید. هغه به د سعودي عرب له پاچا سره د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکیدو په اړه خبرې کوي. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ سعودي عربستان ته استولای. ټرمپ تر دې مخکې په خپل پر ټلیفون د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې کړې وې. ټرمپ ویلي چې پاچا سلمان په دې اړه چې له ژورنالیست خاشقجي سره څه شوي یا چیرته دی هیڅ ډول معلومات نه درلودل او بې خبري څرګنده کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به تر سعودي وروسته ترکیه ته هم لاړ سي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د ضروري اسنادو لپاره د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و او له هغه راهیسې درک نسته. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې 4 سرحدي ساتونکي له پاکستان سره پولې ته نږدې تښتول سوي دي. په تښتول سو کسانو کې 2 د ایران د انقلابي ګارد د استخباراتو مامورین او و بسیجی ملیشه و چه پا سیستان او بلوچستان یالت کیه پوزی عملیات کول. دا ایران رسمی خبری آژانس ارنا ویلی چه دا کسان نن سهار دا چلورو او پینزو بجو پاشاو خواکی دا سیستان او بلوچستان نولایتا یوی تروریستی دلی تشتولی دی. خو ارنا دا کمیخاس دلی نم ندی اخیسته. او په ترکیه کې د ایران سفیر وایي یو تن چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د اړیکو لرلو ادعا یې کوله په انقره کې د ایران پر سفارت ته حملې ګواښ کړی دی. د ایران سفیر ابراهیم طاهریان فرد پرون وویل چې په انقره کې د ایران پر سفارت انتحاري حمله یوازې یو تهدید و او زیاته یې کړه چې کومه مهمه پیښه نه ده سوې او هر څه تر کنټرول لاندې دي. د ایران دولتي خبری آژانسونه د طاهریان فرد له قوله په رپورټونو کې وایي چې هغه دا د هغه په وینا دا ګواښ هغه چا کړی چې ځان د داعش ډلې ارتباطي ګڼي. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ایران سفیر د سفارت ودانۍ تخلیه کړې ده، خو سفیر او د ایران حکومت دا خبره ردوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تېره یو میاشت کې د عملیاتو پر مهال د یو شمېر مهمو قمندانانو په شمور ګڼ طالبان چې شمېر یې 131 ته رسېږي وژل شوي.
را تیره یو میاشت کې د یو سل یو څلوېښت نفر نه زیات مخالفین وژل شوي دي او په حدود د 15 دوی ټپیان لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي. په بهرنۍ موضوع کې موري چې امریکایي رسنۍ وایي سعودي په دې غور کوي چې د جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. یا مهم وخت بخیر رازو لمړی مطلب ته هغه هم د انتخاباتو په اړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې ټولې عملیاتي چارې بشپړې کړي او خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کمیسیون رئیس عبدالبادی سیات نن ډاډ ورکړ چې د شنبې په ورځ د افغانستان په 3 ولایتونو کې انتخابات وشي او خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. رحمت الله افغان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نن ورځې کانفرنس تعقیب کړی او همداشي بعد کابل په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
من ستنګزې صاحب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له ملي ګوندونو، سیاسي جریانونو، د نظارت بنسټونو، مدني ټولنو او همدارنګه د بهرنیو نظارت کوونکو ډلو سره ورستۍ او ومه غونډه درلودله. په دغه غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وویل چې انتخاباتو ته ټول عملیاتي او تخنیکی پروګرامونه بشپړ شوي دي، همدارنګه له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم مسؤلیت چې دا هغه حساب کړی دی، زموږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکي او عملي پروګرامونه بشپړ شوي دي. انشاءالله د راتلونکي شنبې په ورځ به د هېواد په 3 ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي. غوښتنه مو د هېوادوالو څخه دا ده چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او خپل خواهی کردی ترائی ورکی او خپل خپل پرلمان سرنوشت و خپل بوده.
خغلی سید ول چې موږ پرجمن یو، یعنی انتخابات خپلواک کمیسیون پرجمن ده چې دغه انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. همدارنګه له خلکو وغوښتل چې هغه نښې نښانې د تقلب یا تخطۍ چې تاسو د انتخاباتو په ورځ وینئ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته په دې اړه خبر ورکړئ. همدارنګه دوی ویل چې اوسني انتخابات د ولسي جرګې البته له پخوانیو حقوقو سره ډېر زیات توپیر لري. یادونه وکړه چې په لومړي ځل نوملاړ د رای ورکنې په مرکز کې، همدارنګه ځانګړی رنگ او ځانګړی قلم چې رای ورکوونکی کس معلوموي، بایومیټریک سیستم چې په هغه کې د شهادت ګوته، تصویر، د تذکیرې او سټیکرونو عکسونه دي، دا ځای پر ځای شوي دي او په دې کې دوی کولی سي مجرم وپیژني. هغه څوک چې دوه ځله رایه ورکړي هغه به مجرم وي. دوی وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو لپاره چې افغانستان په کومو اوسنیو شرایطو کې ده، تر ډېر زیات د شفافیت لپاره څه نسي کولی. د دغه کمیسیون مرستیال وسیمې بادغسی وویل چې شاوخوا 300,000 کسان به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرچې ثبت دي. دا به د انتخابات په ولایتونو او کابل مرکز کې دغه انتخابات نظارت کوي. همدارنګه د شکایتونو کمیسیون د شاه رئیس احمد علي ستیغ وویل چې دوی د یو بېساري حرکت له مخې چې پخوا داسې څه نه وسوي، په ولایتونو کې مرکزونو د هر انتخاباتي مرکز کې یو کارکوونکی چې البته دی به د انتخاباتي درغلۍ او تقلب شي ثبتوي، دا ځای پر ځای کړي دي او دوی ته پوره واک او صلاحیت ورکړی دی تر څو پورې چې هغه چېرته چې درغلۍ وویني کولی شي انتخابات خپلواک شکایتو کمیسیون هغه مرکز قرنطین کړي.
مننه. رحمت الله افغانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن ورځې کانفرنس تعقیب کړی او د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد اعلان وکړ چې ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي او د شنبې په ورځ به انتخابات په درې دېرش ولایتونو کې وشي. په همدې ارتباط مو د انتخاباتي څارونکو د یو استازي سره خبرې کړې دي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي که څه هم د ناامنۍ له امله د انتخابات پر وړاندې لا هم سترې ستونزې شته، خو بیا هم خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او د کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي چارو د بشپړېدو په اړه پوښتنه کړې.
کوم ځای چې موږ خبر یو د کمیسیون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومیټریک دستګاوې دي، هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي او په دې هم پوه یو چې په ولایتونو کې د لوی لیږد ولسوالۍ ته هم شروع شوی ده. په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده، په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري. نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالۍ ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي. پلان دا ده چې په همدغه یو دوه ورځو کې هلته ولیږدول شي او بیا دغه په مرکزونو باندې وویشل شي.
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسي افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې دا چې په انتخاباتو کې برخه والي، بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي؟
بې له شکه چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده. خلک کولای شي چې یو خو په ډېر آګاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او هغه ته رای ورکړي. او د هغه تر شا بله موضوع دا ده چې هر رای ورکوونکی کولی شي خپل څارونکي ووسیږي، یعنې په دې معنا چې هغه کلته په مرکزونو کې چې رای کارول کېږي که چېرته د فشار، د تقلب یا نور څه موضوعات پکې ویني، باید زر تر زره هغه مربوطه نهادونو ته لکه ټاکنو خپلواک کمیسیون، شکایت کمیسیون ته، ناظر نهادونو ته لکه فیفا غوندې، دوی ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریک کړي تر څو هغه ته رسیدګي وشي. په ټاکنو کې خامخا ستونزې درغلۍ کشان پیښیږي، ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او وروسته ټاکنو هغه ته رسیدګي وشي.
رشید صاحب، د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه بلل کېږي. څه فکر کوئ چې په دغسې حالاتو کې چې له یوې خوا د نامنۍ ویره موجوده وي، خلک به څنګه زړه ښه کړي؟
خلک بیره شکه چې دا ورته ستونزه ده. په پخوا کې هم د نامنۍ یو ګواښ و، په 2014 کال کې هم د خلکو ته ځینې ستونزې را پېښې شوې د نامنۍ له اړخ نه مخکې له دونه هم. ولې دلته خلکو ته خپله په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید دوی ژمن واوسېږي، د حیات حق له ټولو څخه مهمه ده، او وروسته له دونه سیاسي او مدني حق دوی هم د کارولو وړ ده، ځکه چې دوی په حاکمیت کې دخیل واوسېږي.
د انتخاباتو له څارونکي یوسف رشید سره مو مرکه واورېده. هغه د انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې همدارنګه د خلکو نه د غوښتنې په اړه چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
د ولسي جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به واصل وسال وي.
و ولس مشر محمد اشرف غنی ویلی چې تر راتلونکو 13 میاشتو پورې به د افغانستان د برېښنا شبکه په منظمه توګه وصل او د فابریکو د برېښنا د کمښت ستونزه به هواره شي. د ولس مشر ماڼۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه خبره ولس مشر محمد اشرف غنی پروان ولایت ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت له صنعتکارانو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال تیر مخم کړی دی. ښاغلی غنی د دولت او پانګوالو ترمنځ همکاري د افغانستان د پرمختګ لپاره شرط وباله او زیاته کړه چې په قوانینو او مقرراتو کې بدلونونه به د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې کړي. ولسمشر غنی له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د تولیدونکو، پروسس کوونکو او د صادرونکو اتحادیې جوړې کړي چې پور ورکولو ته زمینه برابره شي. د نوموړي په خبره هر سکتور چې خودکفایت ورسیږي د دولت په تدارکاتو کې ارزښت ورکول کیږي. د دایکنډي ولایت د کرنې او مالداري ریاست د دغه ولایت په کارګرانو او د ځنګلونو د ساتنې د سلورو ټولنو په غړو 2 میګي او 30 کیلوګرامه د غرنیو بادامو او شنو تخمونه وویشل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د طبیعي منابعو د پروژو له لارې برابرې شوې دي. د دغو مرستو له لارې به د دایکنډي ولایت په کیتي، خودیر او شهرستان ولسوالیو کې د غرنیو بادامو 40 هکتاره ځنګلونه جوړ شي. د ښاغلي رستمي خبره له دغو مرستو نه به 1440 تنه ګټه واخلي او د چاپیریال ساتنې سره به هم مرسته وشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 250 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 8.50 او 1 لیټر ډیزل په 6.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزر سرای کې د زنو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 1515 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. راوشو بهرني مطلب ته امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د دغه هیواد تریتم شوي خبریال جمال خاشوغجي پر مړینې اعتراف وکړي. خاشوغجي چې 2 اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته تللی و تر اوسه یې درک نه لګیږي. ترکی چارواکو ویلي چې هغه ښایي د قونسلګرۍ دننه وژل شوی وي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، امریکایي رسنیو مشخصا کوم رسنیو د جمال خاشوغجي د قضیې په اړه څه رپورټونه خپاره کړي دي؟
ملسان زه صاحب، امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد دې ته تیاری نیسي، لکه څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې وویل، ووایي چې جمال خاشوغجي د تحقیقاتو په جریان کې سهون وژل شوی دی. سی ان ان تلویزیون د 2 سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشوغجي د قضیې په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیاری نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګونو په جریان کې سهون وژل شوی دی. د سی ان ان یوې سرچینې بیا ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کوي او کېدای شي محتوا یې هم بدله شي. یوې بلې سرچینې ویلي چې ښایي د دې رپورټ په نتیجه کې وویل شي چې له خاشوغجي څخه دغه تحقیقات له اجازې پرته ترسره شوي او هغه کسان به چې دا کار یې ترسره کړی مسؤول وبلل شي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د هغو کسانو په حواله چې له دغې قضیې خبر دي ویلي چې سعودي عربستان دا مسله څېړي چې که ووایي خاشوغجي د یاغي عملیاتو یعنې له اجازې پرته عملیاتو په نتیجه کې د تحقیقاتو په ترڅ کې سهون وژل شوی دی. د سی ان ان په څېر دې ورځپاڼې هم ویلي چې په دې اړه رپورټ تر اوسه نهایي شوی نه دی.
نو دا رپورټ که احیانا نشر سي یا اعتراف وشي، دا به د سعودي عربستان دریز مکمل بدل کړي، ځکه چې پخوا یې ویلي وو چې موږ دا کار نه دی کړی او لاس نه پکې لرو.
سعودي عربستان ډېر د نړیوالو د ډیپلوماټیکو فشارونو لاندې وو او مجبور وو چې باید په دې اړه رسنیو او په دې اړه نړیوالې ټولنې ته څه ووایي، ځکه چې ترکیه مخکې ویلي وو چې د خاشوغجي د وژل کېدو په اړه دوی انکاره شواهد لري، صوتي او دغه راز نور ویډیوي شواهد، او وروستی ځل هم دغه پرون د قونسلګرۍ دننه ترکی پلټونکو څېړنه ترسره کړه.
پمدې پلټنې چې پرون نو شولې، څه نتیجه معلومه شو که څنګه؟
د ترکیه پلټونکو چې پرون د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوتي او له ودانۍ بیرته وتلي دي، رویټرز خبري اژانس وایي د ترکیه د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه د دغو پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو مخکې ترکی چارواکو ویلي وو چې پلټونکي د خاشوغجي د ډي ان اې په نښو پسې ګرځي. ترکی رسنیو لدی مخکی ویلو چې زین صوتی او ویډیوی شواهد پلاس کلری چې ثابتوي خاشق جی د قونسلګری دی ودانې دینه نوجل شوی خوریاس لکه څنګه چې تاسو مخکی ویل تر اوسه پورې دغه ادعا رد کړی او ویل دي چې هغه له قونسلګری وتلای دی.
مننه. امریکا او نورو اروپایي ملګرو له اوله د دې قضیه په اړه باندې توند خبرګون ښکارا کوي ویل چې موږ به عکس العمل هم ښکارا کوو. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په همدغه جریان کې سعودي عربستان ته تللی مایک پومپیو هغه بیا ورسره ترکیه ته هم لاړ شي د سفر هدف معلوم دی که څنګه؟
بلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وروسته له هغې چې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال د قضیې په اړه خبرې وکړې. خبرلاند ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته یې ویلي چې سمدستي عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو من جمله ترکیې ته ولاړ شي تر څو دغه قضیه روښانه شي او هیڅ اړخ یې پټ پاتې نه شي. ټرمپ وویل د سعودي پاچا ورته ویلي چې د خاشقجي د تریتم کېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ټرمپ وینا دی داسې ګمان کوي چې هغه ښایي د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی و. د هغه اصطلاح ده چې د امریکایي رسنیو په حواله سعودي عربستان چارواکي ورته تیاری نیسي چې که د دغې قضیې په اړه راپورټ خبروي نو وایي چې دا د یاغي قاتلانو کارو نه ده چې د سعودي د واکمن رژیم لخوا دې ته اجازه ورکول شوې وه. د ترکیه البته د اناډولو دولتي خبري اژانس هم نن وویل چې مایک پومپیو به د ریاض له کتنې وروسته د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا په ترکیه کې د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره وګوري. رسنۍ وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم شیبه مخکې ریاض ته ورسېد.
زیاته مننه کوم نوري اسنوریو چې د امریکای رسنیو د روسیې رپورټونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. امریکای رسنیو ویلي سعودي عربستان په دې غور کوي چې دغه هیواد تریتم شوی خبریال جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری د په کابل کې د ازادي رادیو د رئیس حمید مومند په حواله باندې اورو.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره لیکنې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو او روانو کمپاینونو ته ځانګړې شوې دي. ملیارمن رسپانه په خپل لومړي مخ کې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو د کمیسیون غوښتنه راغستل کېږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دینی عالمانو سره په یو غونډه کې له هغوی غوښتل چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. رسپانه لیکلې ده چې د کمیسیون لخوا د غوښتنه داسې محل کېږي چې ځینو مخالفو کړیو د څو بېلابېلو بیانونو په خپرولو سره ویلې ده چې په اسلام کې انتخابات جواز نه لري. روسپانه په جلا لیکنه کې د ولسی جرګې د کاندیدانو روانو کمپاینونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دغو کمپاینونو د ولسی جرګې عمومي غونډې هم اغیزمنې کړې دي. روسپانه لیکي چې د روانو کمپاینونو له کبله د جرګې غرو پیکړه کړې و چې په اونۍ کې به یو ورځ عمومي جلسه جوړوي، خو د روسپانه په وینا د تیرې دوشنبه په ورځ دا غونډه هم جوړه نه شوه. ویسه ورسپانه بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه د یو سروې پایلې خبرې کړې دي. لیکلې ده چې په 1600 کاندیدان له دې خبر نه دي چې د ولسی جرګې د غړو مسؤلیتونه څه دي. ورسپانه لیکي چې دا سروې د ځوانانو د مدني ټولنیزو بنسټونو د همغږۍ د مرکز لخوا شوې او پکې دا هم ویل شوی دی چې په 1600 کاندیدان یوازې د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. روسپانه لیکي چې دا سروې د ځوانانو د مدني ټولنیزو بنسټونو د همغږۍ د مرکز لخوا شوې او پکې دا هم ویل شوې ده چې په 1600 کاندیدان یوازې د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. روسپانه لیکلي ده چې دغه مرکز چارواکو خبرداري ورکړي که خلک د ولسی جرګې د غړو په انتخاب کې دقت ونه کړي نو راتلونکي ولسی جرګه بل موجوده جرګې څخه هم خراب وي چې بیا هم خلک پرې کوي. هیواد دولتي رسپانه به د روانو انتخاباتو پر امنیت بحث کړی او لیکلی دی چې افغان حکومت د انتخاباتو بهیر خوندیتوب ته پام اړولی او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې همکاري کوي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې په تېرې یو میاشت کې د عملیاتو په مهال د ځینو قمندانانو په شمول 141 طالب وسله وال وژل شوي او څه باندې 6 نور ټپیان دي. په روزګان کې د ملي اردو چارواکي رحمت الله قیمتي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. اخوا د ګیزاب پولیسوالي کې هم پرون شپه په افغان امنیتي پوستو باندې برید شوی. شریف الله شرافت له روزګان یو رپورټ جوړ کړی.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو زیات شمیر پلانونه ورشن کړي او د عملیاتو پر مهال درنه مرګ ژوبلې ورتاړولې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا مشر جنرال رحمت شاه قیمتي نن سې شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یوه میاشت کې د غلطه د افغان ګډو ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو او د کاتې ملاتړ په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 141 وسلوال طالبان وژلي او شپېته تنه نور ټپیان کړي دي.
تېر یو میاشت کې د 141 نفر نه زیات مخالفین وژل شوي دي او په حدود د 15 دوی ټپیان لري. د دوی په حدود د 10 قرارګاوې چې د خانقاه په استقامت کې وي، د کوټوالو په استقامت کې وي، دا د تخریب شوي دي، منځه لاړې دي.
قیمتي وایي د یادو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتیري هم وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې د دې عملیات اوس هم روان دي او په خبره چې یاد عملیات به تر هغو روان وي څو چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې نه وي خلاصي. د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې د دغه ولایت یوازې 10% خاوره د افغان دولت سره ده او پاتې نورو ټوله له وسلوالو طالبانو سره ده. له ډلې عبدالظاهر نادري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ پرمختګ نه دی کړی او روان عملیات نمایشي دي.
اخو مشته است معلومه ده چې پلاس موږ پلاس کې د وسد دولت پلاس کې په سل کې 10% سیمه بلانه ده. د دولت پلاس کې چې کوم سیمه ده په سل کې 10% نه ده. تاګور اتاکي لارې مو بندي دي، په لارې په دې لارې کوز د کندهار لار بند ده، د ټول ولسوالۍ لارې بندي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان کړي سپه احمدي بیا د افغان چارواکو دغه خبر ردوي او وایي چې د دې هیڅ یو ملګری ته مرګ جوړ نه داړولې. د یو بل خبر لمخې لچیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه فیل کړي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شاورتم بولي. نوموړي وایي هلته اوس هم جګړه روانه ده او افغان پوځیانو وسلوال طالبان په یو سیمه کې محاصره کړي او په جګړه ورسره بوخت دي.
قربان دي قدرز پدواز دایو کې زموږ پرسونل دشمن زموږ د پرسونل په لاس کې قلابند شوی دي او جګړه روانه دي. داسې پدیل شدید نه
طالب ویان کاری سپه احمدی بیا ازادي راډیو ته په یو استول برېښنالیک ویلي چې په گیزاب ولسوالۍ کې یو شمیر امنیتي پوستې سکوت کړي او ګڼ شمیر افغان پوځیانو ته مرګ ژوب لړولې. بل خوا بیا په سیمه کې یو شمیر نه تایید شوي راپورونه ښیي چې گیزاب ولسوالۍ طالبانو سخته محاصره کړې او هلته اوس درنه جګړه روانه ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم د اسمت څاروان یو راپور ته غوښتو د روبوټیک په اړه باندې خبرې کوي. یو روبوټ یا د انسان په بڼه جوړه کمپیوټري وسیله نن د انګلستان په پارلمان کې حاضریږي او وینا کوي. دا روبوټ به د مصنوعي ذهانت په اړه د معلوماتو په ورکولو سربیره د پارلمان غړو او وزیرانو ته وښيي چې له بوډاګانو او وړو خلکو سره په څه ډول مرسته کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د لومړي ځل لپاره نن سه شنبه یو روبوټ د بریتانیا په پارلمان کې حاضر شي چې په بیلابیلو برخو کې پر مصنوعي ذهانت سمبال روبوټونه خپل ظرفیتونه د پارلمان غړیو ته وښيي. د ټلیګراف رسپانې د راپور لمخې پیپر روبوټ د هغه نړیوالې تحقیقاتي پروژې برخه ګڼل کیږي چې د زیرک روبوټونو د لومړنیو ډولونو د پراختیا په هدف عملي کیږي. نن سه شنبه بعد د بریتانیا د پارلمان شوونیزه کمیټه ل پیپر څخه پوښتنه وکړي. همدارس بعد د بریتانیا څو وزیران د میډل سکس پوهنتون له محصلانو سره د دې روبوټ همکاري و ارزوي. دا همکاري د لومړنیو شوونځیو په زده کړو کې له روبوټونو څخه د کار اخیستلو په اړه په تحقیقاتو پورې تړاو لري. د غرض روبوټ به وزیرانو او د پارلمان غړیو ته وښيي چې له بوډاګانو سره څومره او څرنګه مرسته کولی شي. دا روبوټ د زړو شمرستندوی دی. په بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې زاړه له دې کبله هم د روبوټ مرستې ته اړتیا لري چې یوازې وي او یا د زړو په ځانګړو استوګنځایونو کې اوسي.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیښدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د ځوان کاندیدان کړی دي هغه ته باید رای ورکړي او ذکر سره خپل رای راوګرځوي ولې چې هغه بیا به دغه کیسې لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي رای به مو استعمال کړي خپل رای به مو امر کړي او څوک په هیڅ سره نه درګرځي او دا معلومه ده مشخصه او هر افغان ته معلومه ده که چیرې رای ورکړي و ذکر ته نو هغه به ستاسو هیڅ په درد ونه خوري د آینده دپاره بس دغه رای صحیح چې و ناس ته ورکول شي. وسلام په احترام
کار
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او فم سره شارې پنځه باندې خبرونه کوي. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې کېږي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام خپور شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي در روان ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام یې بشپړ سوی او تیار دی چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د ولسي جرګې ل روانو ټاکنو د کورنیو ناظرانو ښه څارنه په دې بهیر کې د درغلیو مخنیوی کولای شي. د سمنګان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر او شل نور پولیس د امنیتي ماموریت لپاره د درې صوفي پایان ولسوالۍ ته تللي وو او د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ورسید. هغه به د سعودي عربستان له پاچا سره د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکیدو په اړه خبرې وکړې. د خاشقجي پر برخلیک د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم د سعودي له پاچا سره ټلیفوني خبرې کړې دي. او د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې څوارلس سرحدي ساتونکي له پاکستان سره پولې ته نږدې تښتول سوي دي. د ایران رسمي خبری آژانس ارنا ویلي چې دا کسان نن سهار د 4:50 بجو په شاوخوا کې د سیستان بلوچستان نو ولایت یوې تروریستي ډلې تښتولې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خراغلی. ستاسو د روغ صحت په هیله زه نجی سپایم او دغه خبرونه د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترګو ناروغۍ ته ځانګړې شوې. د سترګو د ناروغۍ متخصص ډاکټر ولی نادر زمنګ میلمه دی. ډاکټر صاحب نادر ته هم خراغلاست ویم.
سلام زم په خپل وار تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او تور اوریدونکو سلامونه وایم. هیله لرم چې روغ او صحت ولرئ.
ډیره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 25 55. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو رازو په دې اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د ځنی شمیرو لمخې په افغانستان کې هر کال 15,000 کسان د یوې سترګې لید له لاسه ورکوي او په دې وروستیو کې د دغو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د ځنی متخصصینو په وینا یاد کسان د ویټامین ای د کموالي، د سترګو د فشار لوړېدو، پیچلو ناروغیو، ضربو او روانو جګړو له امله خپل لید له لاسه ورکوي. روغتیایي متخصصین وایي په افغانستان کې د نابینایۍ دوه ډوله سببونه موجود دي. یو د سترګو ناروغیانې او بله د سترګو ټپي کېدل او یا هم زیانمنېدل دي. په کابل ښار کې د سترګو ډاکټران وایي ورځ تر بلې د سترګو ناروغان زیاتېږي چې بېلابېل عوامل لري. په کابل کې د سترګو د ناروغیو متخصص احمد شاه سلام وایي خراب غذایي رژیم، بېوزلي، بېسوادي د سترګو د ناروغیو په اړه د خلکو کمه پوهاوي او لرې پرتو سیمو کې د سترګو د روغتیا مرکزونو نشتون هغه ستونزې دي چې د سترګو ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. نموړي له خلکو غوښتل چې د سترګو د التهابي کېدو پر مهال باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي.
مریض موقع و زمانش زودتر خوبه بر نزد ډاکټر چشم مراجعه کند. محافظت چشما سب توصیه عینک شوه.
د سترګو زیات ناروغان وایي چې په لومړي سر کې سترګو ته وړه صدمه رسیدلې او د نه پاملرنې له امله اوس ورته په لویه ناروغي بدله شوې ده. له بلې خوا په کابل کې د عینکو یو شمېر پلورونکي بیا وایي چې ورځ تر بلې مشتریان زیاتېږي. هغوی وایي په ښارونو کې د کمپیوټر او ټلویزیونونو زیات وقت کارونه او لیدل او د غذایی رژیم خرابوالی هم د سترګو د زیاترو ناروغیو سبب شوی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي وزارت په پلان کې لري څو په نږدې راتلونکي کې د سترګو مسلکي پرسونل د ظرفیت د لوړولو لپاره روزنیز پروګرامونه زیات کړي. د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو له مخې په نړۍ کې دا مهال 215 میلیونه وګړي د سترګو له ناروغیو سره مخ دي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو خبرونه ته خرغلی نن ورځ د سترګو په ناروغي او غږیګو او لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل هر کال 15 زره کسان د خپلې یوې سترګې لید له لاسه ورکوي چې د تر ټولو لوړه شمیره ده. د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترګو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر ولی نادر زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب نادر راځو، د خبرونې په لومړي سر کې کرته وویست چې ستاسو په نظر د سترګو د لید له لاسه ورکول عوامل څه دي؟ مهرباني.
ډیره مننه. د سترګو لید کمول او نابینایی علتونه زیاته ده. څرنګه چې مخکې هم په گزارش کې موږ تاسو واورېدله، تقریبا 30 میلیون کسان په ګرد نړۍ کې بیخي په کلي خپل لیدل نظر نه لري او نظر بیخي کم شوی ده او نظر نه لري. تقریبا 215 میلیون کسان نظر کم ده او تقریبا په هر دقیقه کې یو ماشوم خپل نظر له لاسه ورکوي. عوامل بیخی زیاته ده. عوامل زیاتر کېده چې ولادي هم وي، چې کله چې ماشوم پیدا کیږي ورسره دا مرضونه وي، او ځینې مرضونه ده چې پس له په کسبي توګه پس نه چې ماشوم پیدا کیږي او داسې مونږ تقسیمولی شو چې په یو استاندارد کې تقسیم شوی ده دا مرضونه. مثلا کترکت یا پرده د سترګې چې ده، دا تقریبا نیمایی نابینایی په ګرده نړۍ کې د دې سبب پیدا کیږي او په نور کیدای شي تور وبې او ضربه، ویتامین ای دفیسینسی، کوکره او دیابت او لوړ فشار، سوی تغذی او نور عوامل هم شته چې دا سبب د دې شي چې نظر د سترګې کم شي او نظر ختم کی. او زیاتر دا مرضونه کیدای شي تقریبا 80% کنټرول شي او وقایه شي، ولی خلق ناپوهی لري یا مخکې نکشه ډاکټر ته نه راځي، هغه مسائل چې باید مراعات کې دوی مراعات نه کوي، دې له وجه سبب د دې ګرځي چې سترګې مصاب شي په مرض باندې او مرض مخکې لاړ شي او نظر کم کړي او بیخي نابینایي رامنځ کړي.
ډیر زیاته مننه. مهم عواملو ته تاسو اشاره وکړه. یو اوریدونکی به واخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان را پیژنئ؟
سلام ګل اسیر یم، لوګر نه.
اسیر صاحب، خبرونه ته خره غلای نن د سترګو په ناروغي او غږی ګو تاسو سره کا پوښتنه، مهرباني.
مهرباني. سلامت اوسئ. زه د سترګو د ناروغي لرم، ما په سترګو باندې پردې راغلي.
بله.
غیر د عملیات نه بل کومه لار نه لري. ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه کومه، که چیرې کومه لار بل معلومه وي دوی ته او د عملیات نه غیر کومه تداوی وي نو خوش.
سلامت باشی. سلامت باشی.
مننه کول دوی، مهربانی ډاکټر.
یو پرده د تستر کې یو اضافهګي غوخه ده. زی اضافهګي غوخه ځین خلک وایي چې دا پرده ده، دا اصل پرده نه ده. دا څوک چې لمرته ډیر کار کوي، په ځمکه زیر کار کوي، یا دی قانان دی، یا په کوم ځای چې ډیر حرارت زیات بی الته کار کوي، دا غوخه په سترګې پیدا کیږي چې دا یو مشکل د سترګې ده او دا پرده نه ده. دا په اسانۍ توګه عملیات کیږي، ډیر اسانه ده او بی جنجال ده. داسې کوم غټ خبره نه ده. دا په اسانۍ تقریبا 15 دقیقې وخت نیسي، دا غوخه سترګې نه ایسته کیږي او بیرته دا مشکل حل کیږي. که دا مونږ او تاسو پریدو چې زیات شي، دا غیر له دې چې سترګې سوروال خارخ او وخت کې نظر کموي، کیدای شي د شیشه سترګې هم خراب کړي. دې له وجه باید دا غوخه باید عملیات شي او نور چاره غیر له عملیات نه لري.
وعلیکم السلام، ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ. مننه، خوشاله اوسئ. ځان هم را وپېژنئ.
دا سو وخت کیږي چې سب چوخ کلری وخه
تقریبا دو کال کی
صحیح سو دوار سر کې کیا وستر کنه
دوار سر
کې صحیح صحیح من
دې نظر هم کم څه دا ور سره د نزیه
بله بله سلام
او من مهرباني وکړئ
دا اوخ کې عوامل ډیر زیات نه کیدای شي چې اساسیت پستر کې وي، کیدای شي چې د بانوګانو کې مشکل ولري، او کیدای شي چې مونږ او تاسو لمرو د شیان سره اساسیت ولرو که پیدا شي، او نور تخریش د سترګې وي چې اساسیت پیدا شي، او نور عوامل زیات ده. او زیاتره چې دا اوخ کې چې دوامدار وي، دلته مونږ پسترګې کې داسې یو پایپ ده چې په نورمال حالت کې د اوخ کې پسترګې چې پیدا کیږي د مغ لار نه بیرته ځي. ځینې وخت دا بندش پیدا کوي، دا بندش له وجې بیا وخت کې پیدا کیږي چې په دوامدار توګه دا پیدا کیږي، ورسره همیش وخت کې لري سترګې. او دا دوه کاله چې کیږي کیدای شي چې هغه پایپ سترګې بند وي، دا دوا سره دومره نه کیږي، یوازې کیدای شي گذري اندازه لږ وخت کې کم شي. او دا چاره عملیات ده چې د پایپ سترګې مونږ اول پریوو، که هغه پریول سره خلاص خو ښه، که نه سوبې بیا مونږ هغه عملیات وو. دا مشکل حل کی، یعنی ډیر سخت پروسیجر نه ده، ډیر اسانه ده. په اسانۍ توګه کیدای شي چې دا عملیات شي او مشکل حل شي. او که حساسیت وي، بیا حساسیت هم هغه تداوي کیږي او مراقبت کیږي، او دا مشکل حل کیږي، ځکه چې دا د وخت کې دوه کاله کیږي. کیدای شي چې دا پایپ سترګې بند وي، هغه د یو متخصص د سترګې لار شي یا شبخانې د سترګې لار شي، هغه په اسانۍ توګه تداوي کیږي او عملیات کیږي، دا مشکل حل کیږي.
من ډاکټر صاحب په دې ورسره یو کې د سترګو د لید ستونز مخ په ډیرې دوه یعنی کوم اټکل چې شوی په کال کې 15,000 کسان د یو لوړ شمیره ده، ستاسو په نظر ولې دغه ستونز مخ په ډیرې دوه؟
عوامل بیخی زیاد ده. ده سروی چی سوی ده 15,000 فکر کم تردینم زیاد خلق یا استرگی یا دو استرگی پا کل که نظر کمی گی یا نظر بیخی ختمی گی. عوامل متعدد ده، بیخی زیاد ده، گرچه که نور ممالک که دهش عوامل لگ فرق بولنری، اما پا استیج بندی که پا افغانستان که زیادتر عوامل اما سوی تغذی ده، بلکه استرگ مراقبتون هست هم نکی گی، بل زیاتر په دغه شپې ورځې چې مونږ په دغه کلونو چې وینو، د تراوما یا ضربه ده د سترګې یا انفجار ده یا نور عوامل سبب د دې ګرځي چې سترګې صدمه میبینی او د مراقبت نه کیږي، او دې له وجې بیا کیدای شي چې نابینایي ورته پیدا شي. او نور عدم دسترسی ځینې خلک په صحي امکاناتو ده چې مثلا سترګې تور اوبه پیدا کوي یا پرده پیدا کوي، یا نور عوامل نشي کولای شي چې ډاکټر ته ورسي. او هغه امکانات چې ستاسو په هغه محلي اندازه در نشي کولای چې دا مرض تداوي شي، او دې له وجه نظر کمیږي. او ځینې نور مشکلات هم ده چې سبب د دې ګرځي، مثلا محلي تداویګان ده چې مونږ په هر ورځ وینو ځینې خلک دمدې غلط تداوي لاره نه خپل نظر خپل سترګې خرابوي او بیخي نابینا کیږي. چې مونږ خوشتنه داده چې دغه کارونه باید ونسی، هر څومره چې زر کیږي سترګې ډېر نازک اساس او مهم برخه د عضویت ده. کلک مو بی تفاوتی پدې کې وکړو، کیدای شي مونږ او تاسو نظر کم شي او مو سترګې په نابینایي اخته شي. ډېر مهمه ده، او زیاتر خلک نظر کمیږي یا نظر بیخي له لاسه ورکوي، همدغه ضربه ده. او در ځان کیدای شي چې انفجاري وي، همداسې عادي ضربې وي په سترګې، او دا چې سپینوال ضربه برمی خوړلې اوس نظر لري، نظر کم ده. ځینې په دغه تراوماګانو کیدای شي چې هم مخ سترګې هم شا سترګې ضربه وخوري، او ساختمانونه چې په سترګې ده ضربه وخوري او نظر کم کړي. او مراقبت دا ده چې باید دا ډاکټر سره همیش باید باید کنترول خپل سترګي کنټرول ته راولي چې کنټرول شي تر څو چې بیا نور مشکلات پیدا نشي. مراقبت یې دا ده چې خاور دود نه ځان وساتي، تغذیه درست وکړي، ناسمه تداوی ځینې وخت څکه چې دا سترګي سورواله خارې خو درد همیش لري په خپل سر تداوی ور باندې نه کی او کې پس کولای شي زر زر ډاکټر ته ورسي چې ځکه چې دا سترګي کېدای شي په انده ورسته یا پرده پیدا کی یا توروبه پیدا کی یا غزک پیدا کی. د لواجه په حوال مرحله کې کېدای شي چې دا وقایع سي او سم تداوی سي که دا مراقبتونه نسی کېدای شي بیا سترګي مشکلات هم زیات شي. یعنی و نور کوشش کې دا درون درون کارونه مونږ کې ځکه چې سترګي ضربه خورلې او مشکلات لري.
بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا ډاکټر صاحب مې مو دا پښتنه ده د سیمه خیه چې مو پوندوس کوله عمر ده دا سترګې مې سریا دي خارښت ته دومره خارښت کوي چې سخت سلوه مې تاسو ته دغه اختاو مې وخا کوي بیا ډاکټر ته لوړم ته دا و مو وروګه ته کومه بیوري دي پنځه ورځې خې مغه حالت بیا ده چې دا تدوی د غشتا نشته خو غا ډیره کوي خارښت ډیر کوي سری وي خارښت ډیر کوي ته د ګرمې ټیم کې بیا وخه ډیر نه بېږي یا وخه کوي نه
دا سو وخت اوسو چې خارخ لري وخت
د غرور لګسړی کې پریشو منسر
خیر خارخ او سوزش د سترګې په هر مرز د سترګې سوخت خارخ او اوخ کې په سترګې پیدا کیږي. ځینې وخت کېدای شي چې کوم شی په سترګې لار شي او ځینې وخت کېدای شي چې هم د په سترګې حساسیت یا پیدا کیږي او ځینې وخت زیاتره عوامل د دې چې مثلا فشار د سترګې پورته شي یا غزک منځ سترګې پیدا شي دې لواجه کېدای شي چې خارخ او سوخت پیدا شي په سترګې اوخ کې پیدا شي. که نظر سیده یواز سوخت او خارخ لري دا نو عادی حساسیت ده چې موږ تاسو دا مراقبت کوو. مراقبت ډیر آسان ده، مثلا باندې چیزو کوشش کوو د خاورو دود نه ځان وساتو، عادی آینه کې په سترګې وکړو، په ورځ کې سو واره خپل سترګې یا خوبی سره پاک وساتو او کوشش کوو چې تغذیه یعنی میوه او ترکاری او ویتامینونه منرالونه لبنیات د شیان لږ زیاته وخورو چې سترګې تقویه مو شي.
بله ډاکټر صاحب، محترم، د سترګو د لید ستونزه تر ډیره د عمر په کوم برخه کې پیدا کیږي؟ مخکې تاسو اشاره وکړه چې یو شمېر ماشومان هم په یخته کیږي.
بله ډیر امراض ده چې دا نظر چې کمیږي عوامل کېدای شي چې ولادي وي او کسبي وي. ولادي داسې ده چې کېدای شي مور ناروغه وي یا مور سم تغذیه نشي یا نو یا مور غلطه تداوی دوا وخوري کېده چې په سترګې مشکلات پیدا شي یا مور په ځینې ویروسي مرزونه یا نور مرزونه مصاب وي کېده شي چې ماشوم ته سوی تشکلات ولادي هم پیدا شي او مشکلات د نظر هم پیدا شي. مثلا پرده د سترګې کېده شي چې هغه ولادی په ولادی توګه پیدا شي یا توروبه پیدا شي همداسي یا نظر کمی د اول نه یا ساختمانی مشکلات نه مشکلات ده په سترګې کې ولادی او نور زیات امراض ده چې همداسي په ولادی توګه پیدا کیږي ورسره او ځینې زیات کسبی هم ده. کسبی داسې ده چې مثلا یو څوک شکل لري عمر زیات ده شکل لواجه نظر کمیږي یا تو یا فشار لور کیږي کېدای شي منځ سترګې هلته نازک رګونه ده چې کېدای شي هغه منځ سترګې وینه پیدا کړي یا خونریزي پیدا شي فشار چې پورته کیږي هغه شکې کېدای شي چې بندش پیدا کړي هغه لواجه کېدای شي چې منځ سترګې وینه پیدا شي او نظر بیخي کم شي او همدارنګه نور ډیر زیات مرزي ده او ماشومان هم کېدای شي چې په همدغه امراض پیدا اخته شي. مثلا مور نسایی تکلیفونه لري سم تداوی نه کیږي وخت هغه وخت چې ماشوم پیدا کیږي کېدای شي هغه میکروب په سترګې د ماشوم لار شي او مشکلات په سترګې پیدا کی او کما په هغه اول شپې ورځې تداوی نشي سبب د دې ګرځي چې نظر کم شي او نابینایي ورته پیدا شي. دې لوجه ما مخکې مو وایي چې څنګه چې په نړۍ کې سرویس وي دا تقریبا 80-90% د سترګې مشکلات کېدای شي چې وقایع شي. یعنی نظر مون کولای شو چې وقایع وکړو ولی شرط داده چې مونږ باید کوشش کوشیر د ماشومان یا غتان چې په سترګې ناروغي مبتلا کیږي خود سرانه تداوی نه کی او زر ډاکټر ته ورسی. او ځینې د سترګې داسې مریضین هم ده چې په اول سر کې مونږ هیڅ نه پوهیږو چې سترګې مو مشکل لري، همداسې پرېدو یو وخت ګورو چې بیخي نظر کم سوی ده یا هیڅ نظر نه لري په سترګې، نو باید ډېر مراقبت وکړو چې دغه مشکلات نه سو. او ځینې وخت دا ده چې مشکلات د سترګې ده چې مور یا پلار یې په مشکل اخته ده، هغه نه پوهیږي، باید مخکې د هغه چې دوی واده کوي باید وګوري چې مونږ وینه څنګه ده، مشکلات لرو نه لرو، ځکه چې ډېر مشکل په جینیتیکي برخه کې هم شته چې همدې له وجه کیدای شي چې بیا مشکلات پیدا شي او سوی تشکلات د سترګې ولادي برخه کې پیدا کړي.
بله ډاکټر صاحب، د دې تر څنګ د کمپیوټر ډېر کارول او تر څنګ یې تلویزیون ته ډېر کېناستل دا څومره د سترګو په دید باندې تاثیر لري؟
بله، او بل عوامل د سترګې کې لږ نظر کمیږي او مونږ او تاسو ته مشکلات جوړوي. په دغه شپې ورځې مونږ او تاسو وینو چې ډېر خلک ټابلیټ کاروي، کمپیوټر کاروي، موبایل کاروي یا تلویزیون ګوري، گرچه که مراقبت وشي ډېر جدي او خطرناک مشکلات په سترګې نه پیدا کوي. شرط د دې چې مونږ او تاسو پوسو چې څنګه استعمال کو، څنګه وکاروو، که دا یا کوم وخت کوم تایم کې او کوم حالت کې مونږ تاسو استعمال کو، په دغه حالت خطرناک جدي مشکلات نه پیدا کیږي. ولکه مونږ تاسو همداسې غیر منظم کار کو او د پدې کې پوه نه یو چې مونږ تاسو سترګې مشکل لري که نه لري، دې له وجه کیدای شي په سترګې مشکلات ډېر مشکلات پیدا کړي. او نوی سروې تحقیقات هم پیدا شوی چې په سترګې باندې همدغه کمپیوټر له وجه پیدا شوی دی. یو سندروم ده چې سترګې بینایي سندروم وایو، کمپیوټر ویژن سندروم وایو، دا ورته پیدا کیږي. هغه څوک ته پیدا کیږي چې زیات کمپیوټر کار کوي او غیر منظم کار کوي. همدغه غیر منظم کارول د کمپیوټر سبب د دې کیږي چې دا سندروم پیدا شي. په دغه حالت کې مریض درد د سترګې لري، درد د سر لري، سترګې کا کوي، خارښ کوي، اوخ کې لري، او کیدای شي چې په غاره باندې درد پیدا شي، په ملا باندې درد پیدا شي. او کوم وخت چې بیا کمپیوټر نه کاروي دا مشکلات لږ کم ده، چې مونږ دا مریضان ته وایو، دا دوستان ته وایو چې زر باید ډاکټر ته ورسي او مراقبت شي سترګې، چې بیا نور مشکلات ورته پیدا نه شي. او همداسې تلویزیون کارول، همداسې موبایل کارول خپل شرایط لري چې هغه شرایط مونږ او تاسو باید مراعت کړو. شرایط ډېر اسانه ده، کوشش کوو یو کوته باید رڼا وي، کار چې کوو خپل سترګې ورپو او ګورو، یو شه مثلا کمپیوټر چې ګورو، اگر کار لاپټاپ وي تقریبا 40-50 سانتي سترګې نه باید لرې وي، که ډیسکټاپ وي 50-70 سانتي لرې وي، که ټابلیټ یا موبایل کارو کېدای شي 30-40 سانتي خپل سترګې مونږ تاسو لرې وساتو. او خپل سترګې مخکې د هغه معاینه کړو چې مونږ تاسو سترګې نظر دواړه سترګې نظر صحیح ده نه که نه ده، که مشکل د نظر وي باید آینه کې وایي خو د سترګې مطابق په نمبر باندې دي. پس لغه مونږ او تاسو کولای شو چې کمپیوټر کار کوو، دا عادي شرایط مراعات کو او کوشش کو خپل سترګې وره په کوم ځای چې مشکلات په سترګې پیدا کیږي باید طاقت کو ورسو خپل تداوی وکړو، پس دغه کار وکړو چې سترګې خراب نشي او نظر کم نشي. یو که سترګې بیخي کارونه کې رانا نیوینی اوس کوم تداوی ورته نسته، که رانا ویني په امریکا کې او نور کشورونه لږ په یو نوې ټکنالوژي باندې کار کوي چې کیدای شي چې تر اوسه نهایی سوی نه ده چې هغه بیا وکاروي، تر اوسه خپل مشکلات لري او نهایی نه ده. او بل یو بل چاره استه، ځینې برخې د سترګې چې خرابه کیږي، مثلا سترګې پرده پیدا کوي، هغه پرده ایسته کوي، غمه یې ورته اچوو که دا کار ډېر کالونه کیږي چې درته کیږي. او بل شیشه د سترګې چې ایسته خرابه کیږي هغه پیوان کیږي سترګې. ځینې خلک همدا وایي چې ما سترګې پیوان کړه، نه دا پیوان نه ده، مغه د شیشه سترګې چې خرابه کیږي هغه پیوان کیږي. او نور تر اوسه داسې کوم ټکنالوژي نه ده چې په کمپیوټري ذره باندې داسې حوالات راسي چې مونږ او تاسو بیخي نابینا وو هغه سره ووینو، ولې په نوې ټکنالوژي باندې کار کوي تر اوسه نهایي شوی نه ده. او بل چې مونږ او تاسو په یخ زویه شمال زو یا درجه در حرارت دیر کم وی خصوصا سحر و مازدیگر مونږ او تاسو چې باندې زو کم کم اس مونږ او تاسو سترګې وخ کې کوي زیات خلک هم دغه حالت لري دا نورمال حالت ده او دا کوم مشکل نه ده ځکه چې دا په یخی کې خپل مونږ او تاسو سترګې لږ حساسیت پیدا کوي لږ اوخ کې پیدا کوي همدغه پایپ د سترګې چې دا پایپ نشي کولی چې دا ټول اوخ کې د هماغه لارې نه تیرې کړي ځینې هماغه لارې نه ځي ځینې نه کونج سترګې نه په مخ باندې ورو ورو داسې راځي دا کوم خاص مشکل نه ده او مراقبت یې ډېر آسان ده باندې چې زو مونږ او تاسو یو عادي عینکې په سترګې کوو هماغه کونج سترګې چې ده ګوتې سره لږ لږ مالخ ورکوو چې لږ د خولې لږ غټ شي او هماغه لارې نه اوخ کې لاړ شي بېرته په سترګې په مخ باندې هغه نه شي
او ډېره مننه دوستانو یادونه کوو چې نن د خبرونه د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترګو ناروغۍ ته ځانګړې شوې چې په پروګرام کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب ولی نادر زموږ میلمه دی زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 شل 15 30 او بل شمیره هم ده 0995 225 50 د مو د اړیکو شمیرې دي بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام خره غلی خبرونه ته ځان راو پیژنې
سلام علیکم
سره راځه څنګه دا د سترګو د څه د پخانه د خلکو موارد څخه شیرا او کښې د سترګو د څه ساتي ښه پر دې بخنه سره د پختونه موږ سمونه غږ دې پری راځي لسره یې مطرح کړه
دا خوراکي مواد چې کوم شی د سترګو د جد ساتنې لپاره ډېر مهم دي چې هغه باید
وخورو سمه ده ډېره مننه له تاسې خبرونه سره اوسئ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
یو برخه د سترګې چې مونږ کولای شو چې سترګې وساتو او حفاظت وکړو هماغه تخزي د سترګې ده چې ډېر مواد ده چې مونږ تاسو باید وکاروو چې خپل سترګې سمه وساتو پاکه وساتو او ناروغي ورباندې کم تاثیر وکړي هغه اخیستل د ویټامینونه ده چې مونږ تاسو باید زیات وایخو لبنیات زیات وایخو او کاربوهایدریت دغه شیان زیات وایخو مثلا مونږ تاسو میوه او ترکاري باید زیات وخورو شیدې باید زیات وخورو او دا لوبیا او نخود او دا شیان باید مونږ تاسو زیات وخورو سابه باید زیات وخورو چې سترګې ضرور د سترګې فعالیت لپاره همدغه شیان ډېر ضروري ده ځینې خلک داسې کوشش کوي دا شیان ډېره کمه وخوري مثلا غوښې زیاته خوري وریجې زیاته خوري دا شیان دومره تاثیر لري ولې غټ تاثیر په سترګې نه لري د کمبود د ویټامینونو نه کمیږي کوشش وکړو مونږ تاسو چې همدغه شیان چې مونږ تاسو اوس ورباندې اشاره کړو دا شیان زیاته وخورو چې سترګې هم حفاظت شي هم ښکلې وساتو هم د مرضونو مقاومت ورباندې کم شي او مقاومت د سترګې زیات
شي ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم آیا ذهني فشار هم سترګو ته زیان رسوي
دقیقا بله بله زیاتره عوامل د سترس ده تشویش ده او فشار د کار ده او دا شان کولی شي چې په سترګې باندې تاثیر وکړي مثلا مونږ تاسو تجربه کړو ټول مونږ تاسو چې هغه وخت چې مونږ تاسو مثلا کمپیوټر زیات کار کوو در زیات وایو دا په سترګې باندې تاثیر کوي او سترګې سوروالی پیدا کوي دا نشانه ده در چې په سترګې باندې مشکل پیدا سو نور یو لږ خستګي پیدا کیږي که دغه زیات کار زیات شي کېدای شي هغه ساختمانونه چې د سترګې د فشار لاندې راشي او درد په سترګې پیدا شي همداسې سی بیا دا مخ کې ځکه کېدای شي چې نور هغه نازک ساختمانونه د سترګې چې دا فشار لاندې راسي او بل بی خوبی هم ده بی خوبی مثلا څوک چې تشویش ډیر کوي خوب ناراضی دام کې ولې شي چې په سترګې باندې تاثیر کې چې مونږ تاسو ټول تجربه کړی دي چې هغه ورځ چې مونږ تاسو خوب نه کوو سترګې سم نظر نه کوي خسته ده سوروالی کوي اوخ کې کوي مرته کتل نه شي نه ناته کتل نه شي یعنی مستقیما تاثیر لري او استرس او تشویش او بی خوبی او عدم تغذیه نادرست در طول پسترگ بندی تحصیل داری او کیده شیج منگه تاسی پسترگ بندی لک مشکلات پیدا که پا کل کیا پلا که او سیخ پلسترگ ماینه که چی زکه چی زیاد امراز دسترگ چی پا اول سر که منگه تاسی نپویگی وقت چی که او رو اگه وقت دیر نظرم خراب سویده و مشکلات زیاده ده چی پده کوشش وکه چی پده نکات یا تکی باید ډیر جدی ونیسي او خپل سترګې محافظت وکړي.
بله دوستانو، دغه خبرونه چې د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترګو ناروغۍ ته ځانګړې شوې وه هم دغه ته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د سترګو د ناروغۍ متخصص ډاکټر ولی نادر زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب نادر، نړۍ مننه.
سلامت اوسئ. تاسو ته هم ډیره مننه چې موږ وخت ورکړل چې د سترګو په اړه باندې خبرې وو.
خوشحاله اوسئ دوستانو. له تاسو هم ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. دغه خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان.
تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو تا نه بغیر خوگا جانا نا زندگی